السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي زنی ساتمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې په دې خبرونه کې به تاسو د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د زمینو ورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه اوري تبصرې او شننې هم لرو د پاکستان ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي او دغسې نړیوالو مطبوعاتو په کومو موضوعګانو خپلې لیکنې خپرې کړې دي د دې نه به هم خبر شي خو لومړی د دې سات خبرونه اوري چې زموږ همکار شاهین بنیری درته وړاندې کوي
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه په سواد کې د میرمنو د حقونو لپاره کارکوونکي د اویکننګ په نوم یو ټولنه وایي په سواد ضلعه کې د تېرې اوونۍ په اوږدو کې 8 میرمنې د غیرت په نوم وژل شوې دي په کراچۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي ځانګړې عدالت یو شمېر مخور سیاسي شخصیتونه د سې شنبې په ورځ جیل ته لیږلي دي او په امریکا کې د ریپبلیکنز ګوند په رسمي ډول ډونالډ ټرمپ د دغه هیواد د ولسمشرۍ د راتلونکي پړاو لپاره خپل نوماند اعلان کړی د خبرونو تفصیل په سواد کې د میرمنو د حقونو لپاره کارکوونکي د اویکننګ په نوم یو ټولنه وایي په سواد ضلعه کې د تېرې اوونۍ په اوږدو کې 8 میرمنې د غیرت په نوم وژل شوې دي نوموړي ټولنه وایي د روان کال له پیله د غیرت په نامه د میرمنو د وژلو پیښې زیاتې شوې دي د ټولنې مشر عرفان حسین بابک په دغه اړه مشال لیډیو ته وایي
جنوري 2016 نوال او تر نن ورځې پورې زموږ سره کوم ډیټا مون کلیکټ کړی دا تر اوسه پورې 29 زنانه داسې دي چې دا لکه وجلې شوې دي په ضلع سوات کې غیرت په نوم باندې یا ول کله د خودکشۍ نوم ورکړل شي
په سوات کې د میرمنو د حقونو لپاره کارکوونکي پر پولیسو تور پورې کوي چې د ناموسي وژنو تر شا د لاس لرونکو کسانو خلاف کاروایی نه کوي خو د سوات د پولیسو یو مشر سلیم مروت ویلي دي پولیس خپل دنده په سمه توګه ترسره کوي د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په پاکستان غږ کړی چې د غیرت په نوم د وژنو او د ښځو پر ضد د جرمونو د بخښنې لړۍ دی ودرې تیر ورځ په خبر شو یو بیان کې امنیسټ انټرنیشنل ویلي دي چې د غیرت په نوم بخښنه غواړم اوریدونکو تیر ورځ په خبر شو یو بیان کې امنیسټ انټرنیشنل ویلي دي چې د غیرت په نوم د ښځو د وژنې د مخنیوي لپاره پاکستان بنیادي اصلاحاتو ته اړتیا لري د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د تیر کال په اوږدو کې په پاکستان کې نږدې 1100 میرمنې د غیرت په نوم وژل شوې دي چې ډېرې پکې د خیبر پښتونخوا سره تړاو لري د سواد پولیس وایي تیر شپه د وسلوالو په یو برید کې څلور پولیسواله جوبل شوي دي د سواد د مټې تحصیل کلاکوټ تانې مورر امجد خان ویلي دي له پیښې وروسته پولیس او پوځ یادې سیمې ته رسېدلی دي خود تر دغې وړاندې برید کوونکي تښتېدلي وو د برید ذمهواري چا نه ده قبوله کړې په کراچۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي ځانګړې عدالت یو شمېر مخور سیاسي شخصیتونه د سې شنبې په ورځ جیل ته ولېږل د پیپلز ګوند یو پخوانی وزیر ډاکټر عاصم حسین پر ضد د وسلوالو د درملنې او ساتنې په یو دوسیه کې د متحده قومي مومن لخوا د ښاروالۍ نومان وسیم اختر د همدې ګوند غړی روف صدیقي د پیپلز ګوند قادر پټیل او د پاک سرزمین ګوند انیس قایم خاني زندان ته لېږل شوي دي د درې واړو ګوندونو مشرانو د خپلو سیاسي شخصیتونو نیول غندلي او د ضمانت درخواستونه جمع کړي دي په اسلام آباد کې د یونیسیار ویاندې دنیا اسلم خان مشالې ورته وویل چې پرون د مری په بوربند کې د پاکستان افغانستان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرې د ادارې ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې په رسمي ډول د افغان کډوالو د پاتې کېدو د مودې د شپږو نورو میاشتو لپاره د غزولو په خپله خوښه د ستنېدونکو کډوالو سره د مرستې د کچې د لوړولو اعلان وشو په دې غونډه کې د افغانستان استازیتوب د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی او د پاکستان نمایندګي د سرحدونو او کډوالو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ کوله په غونډه کې د نویسیار د کابل او اسلام آباد چارواکو هم ګډون درلود په پاکستان کې دا مهال د 1.5 میلیون په شاوخوا کې رجستر شوي افغان کډوال ژوند کوي په برلین کې د افغانستان سفیر حمید صدیق وایي د هغه سړي هویت باید دقیق وکتل او څرګند شي چې په جرمني کې یو شمېر کسان په چاړه او تبر وهلي وو حمید صدیق د سه شنبې په ورځ د مشال لیډو افغان څانګې ته څرګنده کړه د جرمني له پولیسو یې غوښتنه کړې ده چې د دې حمله کوونکي د افغاني هویت د څرګندولو لپاره د بشپړ تحقیق وکړي دغه په وینا اروپا ته د کډوالو په سیل کې د نورو هیوادونو یو شمېر خلک هم د افغانانو په نوم راغلي او دلته د افغان کډوالو په توګه ځانونه ثبت کړي دي
په نوم د افغان بعض اوقات تو استفاده کیږي او یو څوک راځي دلته د افغان په نوم خپل ځان راجستر کیږي او تر اوسه پورې دغه سلی چې داسې یو ناروا کار جنوبي بایان ایالت کې ترسره کړی دي مونږ ته تر اوسه پورې ثابت شوی نه دی چې دا سلی واقعا افغان دی که نه دی
د اسلامي دولت په نوم مستورې ډلې داعش د برید پړه منلې ده خو د جرمني پولیس وایي چې د حمله کوونکي او داعش ترمنځ د مستقیم ارتباط شواهد لاندې موندل شوی په امریکا کې د ریپبلیکنز ګوند په رسمي ډول ډونلډ ټرمپ دغه هیواد د ولسمشرۍ د راتلونکي پړاو لپاره خپل نوماند اعلان کړ. په اوهایو کې پرون د ګوند د استازو د کنونشن نه پس دغه اعلان مخې ته راغی. اټکل دی چې ډونلډ ټرمپ به د جولای په 21 د خپل وینا په ترڅ کې د ریپبلیکنز ګوند لخوا دا وړاندیز رسمي توګه قبول کړي. ډونلډ ټرمپ په خپلو ویناو کې غږ کړی چې امریکا ته د مسلمانانو د ورتګ مخنیوي وشي. دې کار د مکسیکو د پناه غوښتونکو په وړاندې هم دیوال ودرولی. همدارنګه د میرمنو په اړه د نوموړي ځینې څرګندونې توپیر پالونکي او توهینونکي بلل شوی دي. پر نوموړي د ریپبلیکنز ګوند لوړپوړو او پخوانیو مشرانو هم اعتراضونه کړي چې پکې پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش هم شامل دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. یو خصوصي آذری ټلویزیون وروسته لاغې له خبرونو ودرول شوی چې امریکایي میشتي ترکی دینی عالم فتح الله ګولین سره مرکه خبري. دا ټلویزیون د بندولو لامل د خودل شوی چې د مرکه په خبرولو سره د باکو او انقره ترمن ستراتیژیکي اړیکې خرابېدل شي. د ترکی حکومت پر ګولین تور پورې کوي چې د تیر ونې په پای کې د ولسمشر رجب طیب اردغان د لری کولو په مخه تر سره شوی ناکامه کودتای پلان کړی و. په دغه پیخه کې سلګونه کسان وژل شو او له 1.5 زر نه زیات جوبل شوی دي. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د خپل کابینې د شپږو وزیرانو استعفا قبوله کړې ده. دا استعفاګانو دغه پروسه د هغه له عبادی د یو میاشتنۍ هڅې وروسته مخې ته راغلي چې پترس کې د غوښتل اوسنۍ کابینه پر بې پلو ټیکنوکریټانو بدله کړي. حیدر العبادی د تیلو ترانسپورټ، کور جوړونې او تعمیراتو، د اوبو کارخانو او د کورنیو چارو د وزیرانو استعفاګانې قبولې کړې دي. دغه د مشال لیډو د خبرونو او د موسم او کرنسۍ حال رابعه اکرم خان باندې.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.38 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو درهم په 28.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.53 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 19.50 روپۍ او په 19.90 روپۍ یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور، بنو او کوټه کې موسم وچ او تود وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 28، بنو کې یو کم 30 او 21 او په کوټه کې 26 او 21 وي.
مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د خیبر پښتونخوا په سوات کې د ښځو په وړاندې د تشدد پیښو زیاتېدو خبرونه دي. د ښځو د حقونو کمیشن بیا وایي که چېرته په پاکستان کې د غیرت په نامه یو قاتل ته هم سزا ورکړل شوه نو نور به دا کار بیا نه کوي.
بند ہونا چاہیے اور اگر سزا مل جائے اس پہ تو پھر 11 جو بندہ ہے نا وہ سوچ کے کرے گا.
دا پاکستان حکومت او دا اپوزیشن گوندونو ترمیان سیوسل بیا د پاناما اسنادو پلټنو لپاره په ضابطه کار جوړولو اختلافات پیدا شوي او په کوټه کې خلک د سکولو د پاکو اوبو له مشکلاتو سره مخ دي.
تقریبا د 500 ټینکر پورې موږ ته ګرځي او براکې د اوبو سطح ډېره ښکته شوې ده. موږ زیات کار د جنریټر صافو.
او د خیبر ایجنسی چارواکی وای په سیمه کې د لیشمینیا او ملیریا ناروغي زیاته شوې ده.
موږ ټیسټ کوو چې ملیریا چې ټیسټ کوو ملیریا په ماشومان ناروغه دی. ملیریا تیزه چلیږي ده. درېیم ځل دی چې راځي به باندې میاشت دوه فکس میاشت دوه پرې راځي.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو او اوریدونکو ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. په داسې حال کې چې د پاکستان له بیلابیلو برخو څخه د غیرت په نوم د ښځو د وژلو پیښو رپورټونه مخته راسي، د خیبر پښتونخوا په سوات کې د بشري او ښځو د حقونو فعالان وایي په دغه سیمه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او د هغو د وژلو پیښې زیاتې شوې دي. د سوات پولیس بیا وایي هڅه کوي چې د دغو پیښو پلټنې او د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن هیومن رائټ کمیشن اف پاکستان تر مخه کال 2015 کې سکم 1100 خزه د غیرت په نوم وجلې شوې دي. دغه کې د وجلې شوې خزو لوی برخه د خیبر پښتونخوا سره ده. په سواد کې د خزو حقوقو لپاره کارکونکو ټولنه د اویکننګ وای چې صرف په 13 یو ونی کې اته خزه یا د غیرت په نوم وجلې شوې یا ورته د خودکشي نوم ورکړل شوی دی، چې دغه د تشویش وړ خبره ده. د یادې شوې ټولنې مشر عرفان حسین بابک وای
جنوری 2016 والا او تر ننی ورځې پورې زمو سره چې کوم ډیټا مونږ کلیکټ کړی دا تر اوسه پورې 29 زرانه داسې دي چې دا لکه وجلې شوې دي په ضلع سوات کې غیرت په نوم باندې، یا ول کله د خودکشۍ نوم ورکړل شي. دوه واقعیت په دې کې د انساني سمګلنګ زمو سره راغلي، د خواتینو په حواله سره چې هغه سمګل شوې دي، مطلب ټرافیکینګ چې ساتو ویل شي، یو پکې د سوری کیس زمو سره رپورټ شوی دی، او دوه د جنسي زیاتۍ کیسونه چې د خواتینو خلاف چې دي هغه دلته رپورټ شوی دی زمو سره.
د سیدو شریف اوسیدونکي خیر خیګړي ټولنې مشره نیلم چټان زیاتوي چې د ښځو وجنو دغه لړۍ ډیره د تشویش خبره ده. دوی د ښځو د غیرت په نوم د وجلو وجوهات په اړه وایي.
کازه زده دي چې په سواد کې زیات تر جنکۍ چې دي د رښتې په وجه باندې ځان مړ کوي، یا د اډوکیشن لپاره هغه مخې ته تلل غواړي، تعلیم حاصل غواړي، د کور طرف نه ورته اجازه نه ده، هغه وجه ځان مړ کی، یا چې د کور د مسلو د وجه هغه خودکشي وکړي.
د ښځو د حقونو ټولنې لپاره کارکونکي غزاله رحمان وایي چې سواد کې د وجلې شوې ښځو ذمہوارو ته چرې هم سزا ندا ورګړې شوی، او ځکه دغه لړۍ لا په زیاتې دودا
کو سوب اف آئی آر ام بھی خو زمون پتانو کی چکم دی التم ڈیز یا ڈسکریمینیشن کی گئی اغوی چکم اف آئی آر ای اغوی پر صحیح طریقہ بانی اغا لانچ نی کی اغوی پیسی واخ لی او د پیسو سره اغه اف آئی آر چې دی اغه ډیر ویک کی، نو دا اغه اف آئی آر کوم مخ کی کیس بوزي هم عدالت تنظیم سپریم کورٹ ہائیڈ کورٹ ته هم لاړ شي، غوسه اف آئی آر شي اغه کمزوري، نو دغه په وجه باندې بے انصافی ډیر کیږي.
ولی بل خو د سواد پولیس مشر ڈی پی او سلیم مروت وای پولیس چری هم په دغه پیخو سترګي نه پټوي
چې هر پاکستانی چې دی د لایف پروټیکشن د اونر پروټیکشن د موږ ریسپانسبلټی ده، که کسو کمپلینټ وکي خو ویل ان ګوډ، کسو نو مو کیا پولیس ته انفارمیشن کړی، نو ډېر کسو نو موږ تاسو سره دا ډیسکس کوچر موږ بغیر کمپلینټ نه موږ خپل پراپر انویسټیګیشن کړی دی، موږ پوسټ مارټم کړی دی، او چې چرته سابې شوی دی چې واقعي د اونر کلینګ دی یا سوسایډ دی سوری مرډر دی یا ہوموسائیڈ دے، نو دین مونگا پراپر اگر انویسٹیگیشن کڑے دین ڈور کوشن نو انشاءاللہ پولیس کو تہی بدلتا نہیں سرا
ہر سکے بھی خوب د صبح د نور برخو پر نسبت سواد کے د غیرت پنوم د خزو وجنے او د خودکشی لڑائی لا پ زیاتی دودا
د نیاز احمد خان رپورٹ موریدو سرسو د یوبل رپورٹ طرف ته د بخنی نړیوال سازمان امنیسٹی انٹرنیشنل په پاکستانی چارواکو غا کړی چې د غیرت پنوم وجنے او د خزو خلاف د جرمونو د بخنی سلسله د خط پکړی شي. بل خو د پاکستان د خزو د حقوقو قومي کمیشن پخانے مشر وای که د غیرت پنوم د وجنې په کیسونو کې یو سو کسانو ته سزا ورکړل شو، نو بیا به نور کسان داسې ګامونه په سوچ سره پورته کوي. تفصیل د رابی اکرم خان په رپورټ کې.
د بخنې نړیوال سازمان د نهې په ورځ خپل یو بیان کې ویلي دي چې پاکستاني اداکاري د کندیل بلوچ د هغې د ورور په لاس وژنې د دې خبرې ضرورت په ډاګه کړي چې د غیرت په نوم د وژنو په کیسونو کې د ښځو د سړو خلاف د جرمونو مخنیوي لپاره فوري اقدامات اوچت کړی شي. امنیسټي انټرنیشنل د پنجاب صوبې د حکومت له اړخه د کندیل بلوچ په مقدمه کې د غیرت په نوم د وژنې دفعه د شاملولو ستاینه کړې ده. د دې د فتر لاندې د کندیل بلوچ کورنۍ به اوس نشي کولی چې د هغې ورور وبخي. د امنیسټي انټرنیشنل د سویلي ایشیا ډایرکټر چمپا پټیل په وینا چې د غیرت په نوم د وجنې دفع د باید چې قانون پاتې شي، نه چې د بخنې استثنا. چمپا پټیل په وینا چې پاکستان ته د بنیادي اصلاحاتو ضرورت دی، د ستر لاندې د غیرت په نوم د وجنې مجرمان د بری کولو سلسله ودرول شي. د بخنې نړیوال سازمان مطابق د غیرت په نوم د وجنې په کیسونو کې د سزا ورکولو ناکامۍ له وجې پاکستان متاثرینو ته انصاف ورکولو کې ډډه کوي، د څه له امله د زرګونو ښځو او ماشومانو ژوندونه په خطر کې وي. د پاکستان د ښځو د حقونو قومي کمیشن پخوانی مشر خاور تاس مشال ریډیو ته وویل چې د غیرت په نوم د وژنې قانون سینټ منظور کړی دی، خو لا تر اوسه د قومي اسمبلی نه دی منظور کړی، ځکه چې د وخت ډېر زیات ضرورت محسوسېږي. د دې په وینا کې غیرت په نوم د وژنې په کیس کې ملزمانو ته سزاګانې ورکړی شي، نو د ښځو خلاف په جرمونو کې کموالی راتلی شي.
د غیرت په نوم د وژنې په کیسونو کې د بخنې سلسله بندول پکار ده، او دې لړکې لږ ډېر قانون سازي که وکړی شي نو دا بندې دی شي. پاکستان کې د غیرت په نوم وژنې په کیسونو کې بخنه ورکړی شي نو پوره کیس بیا خارج شي داسې کیسونه چلیدل پکار دي او غیرت پنوم د وجنه په کیسونو کې د معافي گنجائش نه دی پکار که داسې کیسونو کې لس کسانو ته سزا ورکړ شي نو یو ولسم تن به داسې قدم سوچ سره اوچتوي
خبر ممتاز په وینا چې د غیرت پنوم د وجنه په کیسونو کې د ولس آگاهي پکار ده او د سره سره مطبوعاتو له پکار ده چې سنسینی دینه خوروي او غیر جانبدار راپور دی ورکوي
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان حکومت او د اپوزیشن ګوندونو ترمن سیاسل بیا د پاناما اسنادو پلټنو لپاره په سابتای کار جوړولو اختلافات پیدا شوې دي اپوزیشن ګوندونو د حکمران ګوند مسلم لیگ نون سره د خبرو اترو پر ځای پارلیمان ته د بل راوړلو فیصله کړې ده یا د اپوزیشن ګوندونو وایي چې حکومت پاناما اسنادو پلټنو لپاره په سابتای کار جوړولو کې سنجیده نخکاری نور تفصیل د رفت انجم ناورو
د نهي پروس په اسلام آباد کې د متحده اپوزیشن غونډه وشوه چې پکې فیصله وکړه شو چې پاناما اسنادو په معاملہ باندې نور حکومت سره مذاکرات نه کوي او پر ضد به د احتجاج کولو په ځای پارلیمان ته د کرپشن مخنیوي لپاره یو بل راوړي د غونډې وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې د پیپلز ګوند سینیټر او د اپوزیشن ضابطه کار کمیټه غړي اعتزاز احسن وینا وا چې د قومي اسمبلی راتلونکي غونډه کې به د پاناما انکوائری ایکټ په نوم یو بل راوړي
منتدا معلومه ده چې په قومي اسمبلی کې زموږ اکثریت کم دی موږ حکومت لا یوه بله موقع ورکوو چې د اپوزیشن د ضابطه کارو تر لاندې کم قانون یا بل راوړی شي نو هغه دې منظور کړي ځکه چې د حکومت په اسمبلی کې اکثریت دی دا وخت چې موږ حکومت سره مذاکرات رد کړي نو دا به حکومت ته بله موقع وي چې زموږ بل پاس کړي او بیا د هغې مطابق پلټنې پیل کړی شي
هم په دغه موقع د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي شاه محمود قریشي وینا وه چې د ضابطه کار جوړولو په اړه د حکومت رویه غیر مناسبه ده ځکه چې اپوزیشن ته ویلی شوي وو چې د وزیر اعظم نواز شریف ملک ته د راستنېدو وروسته به د ضابطه کارو په اړه رابطه کولی شي خو د ضابطه کار په معامله کې حکومت د مخکې تلو هیڅ نیت نه لري
اپوزیشن اوس دې خبرې ته راغلی دی چې حکومت د پاناما اسنادو پلټنو لپاره د ضابطه کار جوړولو څه اراده نه لري نو ځکه اپوزیشن دا فیصله کړې ده چې په کومو ضابطه کارو اپوزیشن متفق دی نو هم د هغې ضابطه کارو په بنیاد به اپوزیشن په متفقه توګه قومي اسمبلی او سینیټ ته بل راوړي او که چېرې په قومي اسمبلی کې بل رد کړی شو نو په صوبایي اسمبلو کې به بل وړاندې کوي
یاد دی وی چې روانه میاشت ملک ته د راستنېدو وروسته وزیر اعظم نواز شریف د پاناما اسنادو په معامله اپوزیشن ته یو ځل بیا د مذاکراتو بلنه ورکړې وه دین وړاندې اپوزیشن ګوندونو حکومت ته دړک ورکړې وه چې که په پاناما اسنادو حکومت سکوټلي ګامونه پورته نه کړل نو د اختر نه وروسته به یې پر ضد په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهرې او درنې پیل کړي رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
د رفت انجم رپورٹ مو اورید په کراچۍ کې د ترهګرۍ پیښو د مخنیوي لپاره جوړ ځانګړي عدالت پرون د پیپلز ګوند د پخواني وزیر ډاکټر عاصم حسین پر ضد د وسلوالو د درملنې او داغو د ساتنو په مقدمه کې د دغه ښار د ښاروالې څوکۍ لپاره نومول شوي د ایم کیو ایم غړي وسیم اختر د همدې ګوند یو بل غړي رؤف صدیقی د پیپلز ګوند قادر پټیل او د پاک سرزمین ګوند انیس قائم خانی جیل ته لیږلې دي متحده قومي موومنټ او پاک سرزمین ګوندونو د دوی غړو له وسلوالو سره د مرستو تورونه رد کړي دي د کراچۍ نه پی محمد عمران رپورت لري
د پاکستان پیپلز پارټۍ پخوانی وزیر ډاکټر عاصم په مقدمه کې عدالت ته هغه سره وسیم اختر رؤف صدیقی قادر پټیل او انیس قائم خانی هم شامل کړي وو چا چې د دې وړاندې د عدالت نه ضمانت اخیسته وو ولې د سه شنبې په ورځ د دوی د ضمانت درخواست رد کړي شو او دوی پولیسو ونیول د پیپلز ګوند قادر پټیل د عدالت نه په تیښته کې بریالی شو ولې وروسته یې خپل ځان د ښار بورډ بیسن تاڼه کې پولیسو ته حواله کو د نومول شوي ښاروالو د صوبایي اسمبلی د پخواني غړي په نیولو د سه شنبې په شپه ناوخته خبري غونډې ته د وینا پر مهال د قومي اسمبلی غړي کور نوید وویل چې وسیم اختر او رؤف صدیقی د ضمانت درخواستونه ورکړي وو خو داسې ښکاري چې د یو لوی فشار له کبله رد کړی شوي دي درخواست رد کېدل د کوم غیر معمولي فشار نتیجه ده د وسیم اختر او رؤف صدیقی لاسونه او ضمیرونه پاک وو ځکه خو هغوی د ملک نه بهر تلو لپاره د عدالت نه اجازه اخیستې وو او بیا هم د دې کیس د اورېدنې لپاره وسیم اختر په اتلسمه نیټه د لندن نه بیرته راغی.
لندن سے 18 تاریخ کو پہنچے.
بل اړخ ته د پاک سرزمین ګوند چیرمین مصطفی کمال هم په خپل غړي انیس قائم خانی لګولې شوی تورونه رد کړي او ویلې دي چې باید ادارې د خلکو د نیولو پر ځای په لندن کې ناست دوی سرخیل یعنی الطاف حسین پر ضد کاروائی وکړي. شیوائی دا امکیم دا مشر الطاف حسین دا خبر و اثر پا هغه کارکنانو شوی کم چی نیولی کیگی او بیار دا غی کارکنانو سر چی کم رویخ پلول کیگی دا غین الطاف حسین تا ہی زیان نرسیگی.
الطاف حسین صاحب کا اس سے کوئی نقصان نہیں ہے.
دا ذکر دا چی دا پاکستان پیپلز پارٹی مخکخ او دا پیٹرولیم پخوانے وزیر ڈاکٹر آسم حسین تیر کال دا اگست پا میاش کی دا درغلے او دا وسلوالو دا مالی مرستو پا تور کی پا دا سی وقت کی نیولے شوی ہو چی آغا دا لوڑو دا کرو دا کمیشن دا یوی غنڈ مشری کولا او رینجرز هغه د نوی ورځو د ریمانډ وروستو پولیسو ته حواله کړی وو چې وروستو د هغه نه قامی احتساب بیرو یا نیب هم د مالی درغلیو په اړه پلټنې پیل کړي دي. د ډاکټر آسم حسین په کیس کې د دې وړاندې د هغه د خپل روغتون ضیاءالدین اسپتال مشر ډاکټر یوسف ستار هم په هغه د لګولو شو تورونو پخلی کړی او ویلی وو چې د ډاکټر آسم حسین په روغتون کې د وسلوالو علاج شوی دی. هم په دغه بیان کې د سه شنبې په ورځ د نیول شو څلور واړو کسانو نمونه اخیستلی شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا محمد عمران رپورٹ ما اور د پاکستان افغانستان او یون ایچ سی آر چارواکو پرند پنجاب په مری خارګوټی کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د استوګنې د مودې غصبولو افغانستان ته د غی د بیرته لیږلو په وخت په هیواد کې غی ته د ژوند او کار روزګار اسانتیا ورکول په مخه د خبرو لپاره یو غونډه وکړه. په دا غونډه کې ځینې پریکړې هم وشوې چې په اړه نور تفصیل رفت انجم راکوي.
د پاکستان، افغانستان او یون ایچ سی آر د چارواکو ترمنځ درې اړخیزه کمیشن غونډه د نهې په ورځ په مری کې وشوه چې پکې په پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته ورپېښو ستونزو د حل لارې لټولو نه علاوه دې کډوالو پر رضاکارانه توګه بیرته ستنېدو پر وخت په افغانستان کې د کړې شوو انتظاماتو په اړه خبرې اترې وشوې. د ملګري ملتونو د کډوالو ادارې یون ایچ سی آر په پاکستان کې ویان دی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې په غونډه کې د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سعید حسین علمی بلخی نه علاوه د پاکستان د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ او د یون ایچ سی آر د پاکستان او افغانستان چارواکو ګډون وکړو. د نوموړي په وینا درې اړخیزه کمیشن غونډه کې د رجسټر کډوالو د پاتې کېدو موده د شپږو میاشتو لپاره غځولو او د یون ایچ سی آر لخوا چې کوم زیات امدادي رقم کډوالو ته ورکړی کیږي نو په هغې په رسمي توګه لاسلیک وکړی شو. د دنیا اسلم خان په وینا چې پاکستان په غونډه کې ګډون کوونکي د افغان کډوالو ته ورپېښو ستونزو د حل لپاره د کړې شوو انتظاماتو نه خبر کړل او د افغانستان نه راغلي پلاوی دې کډوالو لپاره په افغانستان کې د تعلیم، صحت او په نورو څانګو کې د کړې شوو انتظاماتو په حقله تفصیلی بریفنگ هم ورکړو. یاد دی چې پاکستان حکومت 13 میاشتې رجسټر افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د روان کال دسمبر میاشت پورې وغځوله. د یون ایچ سی آر تر مخه چې په پاکستان کې دا وخت 45 لکونه زیات رجسټر کډوال ژوند کوي.
د رفت انجم رپورٹ تاسو اورید. اوس ورته د یو بل رپورٹ طرف ته د پاکستان او ایران چارواکي سلا شوي دي چې د دواړو هیوادونو په پوله د تجارتي حل وسلو ښه کولو په مخه به نوې اسانتیاوې رامنځته کوي. د بلوچستان سوي تاجرانو پرون په کوټه کې د یوې غونډې په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې ایران د آزاد تجارت لپاره له پاکستان سره همکاري وکړي. نور حال د ایوب ترین په دې رپورٹ کې.
د ایرانی او پاکستانی تجارو دوه ورځنی غونډه نن په کوټه کې پیل شوه. په غونډه کې د پاکستان لخوا وویل شو چې په تپتان کې د ایران سره پر پوله د پاکستان د ګمرک محکمه تر 12 ساعت پورې کار کوي چې موخه و تجارو ته زیاتی اسانتیا ورکول دي. خو د ایران لخوا وخت کم دی. د پاکستان لخوا غوښتنه وسوه چې دغه وخت زیات شي. د بلوچستان د ګمرک د محکمې مرستیال مشر فرید الله خان وویل چې د وخت کمی له امله ډېری خوراکي شیان لکه آم او نارنګي د خرابۍ ایران څخه کوم شان و پاکستان ته راصادریږي په هغه کې د ډیرو قیمت یا بیا نوی معلومه. پر دې مهال د ایران سیستان بلوچستان صوبې د ګمرک د ادارې مشر میرمنې اوویل ایران د پاکستان سره د تجارت د ودې لپاره هر ډول ګامونه پورته کولو ته تیار دی. په دې غونډه کې د بلوچستان د یو تاجر وینا وه. پر دې مهال د بلوچستان د تجارت د اتحادیې مشر جمال طریقي غوښتنه وکړه په کار دی چې ایران د پاکستان سره و آزاد تجارت ته وده ورکړي. دغه ډول به د دواړو هیوادو ترمنځ تجارت د 50 ارب روپیو څخه لوړ شي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال رادیو د زیارت تورزی اونیس پروګرامونه
مشالونه
په پاو کم یو لس بجو
تاندی هلی
په پاو کم دوو بجو
د مشال پنو
په اته منټه د پاسا دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دوانی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم سلور بجو
هارون بچا هنری غړی
په اته منټه د پاسا سلور بجو
مشال ریډیو تاسو ری د بلوچستان په مرکز کوټه کې لوي خو د ګرمۍ په موسم کې خلک د سکلو بو په پیدا کولو کې له مشکلات سره مخ دي. نو لبلې خو دوی مجبور دي چې د ټینکرانو بو په ګرانو بیو تر لاسه کړي. چارواکي وایي تر هغه چې په خار کې شاوخوا 1500 نه قانونه کو یا نوي بند کړل شوي د اوبو د کمی ستونزه به هم داسې دوام ولري. د کوټې نه په ایوب ترین رپورټ لري.
د کوټ شهر په زیاترو برخو کې د چنګ د اوبو د کمښت لامل ډېر خلک د خپل اوبو ضرورت د ټینکرانو د لارې پوره کوي چې لامل د ګرمۍ په دې موسم کې د اوبو د ټینکرانو بای څو چنده لوړې شوې دي. د دې د علت په اړه د ټینکرانو خاوندان وایي چې په زمي کې د دوی کاروبار ډېر کم سي، نو همدا وجه ده چې دوی په ګرمۍ کې په ګرانه بای د خلکو کورو ته د اوبو رسولو ته اړ دي.
تقریبا د 1500 ټینکر پورې موږ ته ګرځي اوبه راکوي، د اوبو سطح ډېره کښته شوې ده. موږ زیات کار د جنریټر ساخو، د جنریټر په استعمال کې او د دې قیمتونه چې دي موږ کمیشن 250-300 اخو. بالا 250 دی، زموږ د 300 دی. د بالا ریټونه 350 پورې دي، در بازار ریټ 300 پورې دی. دوی چې دي و دا نوې کور والا چې راسي وي 2015 دی، د دې سره نه وړي. هغه وایي زما ګراک دی، بیا خرابېږي، زما سره په ژمي کې هم غواړي، کور والا په ژمي کې نه غواړي. زموږ د په دوبي کې 50-60 ټینکره وځي، په ژمي کې نه وځي.
په دې ترڅ کې چې مکله د کوټې د ښاروال ډاکټر کلیم الله سره تماس ونیوي، نو هغه وویل چې دا وخت په کوټ ښار کې نږدې 200,000 د اوبو نه لیکي خلکو په ناقانونه توګه لګولې دي.
اوبه به ډېرې کم یا به لږ کم، د دې غلط تقسیم دی. بعض د ازمر پلمبران چې دي دا په دوکانونو کې کړي، هر سړی د شپې ورلي کودای وکړي، د لوی پایپ سره ډایرکټ سروي کوي. د دې کوټې د پاره په دغه علاقې د پټ ویډر علاقې لاس ټیوبوله چار یو شپږ شپږ انچ اوبه ورکوي. دا بیا کوټې له راوستلې د هغو زمینداران قبضه پر وکړه، هغه هلته اریګیشن، یعنی موږ ګورمنټ نه ستاسي په دا ازارګنجې کې دغه کې پر دا باندې خلکو ډایرکټ چې د کوټې پر اوبه راځي سروي کوي، اوبه یې ګرځي بوتللې.
ډاکټر کلیم الله غوښتنه وکړه چې حکومت یې سم د لاسه نږدې 1500 کویان چې په ناقانونه توګه لګېدلې دي بند کړي، او د دې تر څنګ دي د کورو ناقانونه نلیکي هم پرې کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د دوایانو یوې ادارې نوارتس ای جی وای په پاکستان کې د قیمتونو په سر د لانجې له وجې د ټي بي ناروغۍ ضد دوایانې بندې کړې دي. ایجنسی لیکي پاکستان د نړۍ په هیوادونو کې په 5 نمبر راځي چې پکې د ټي بي ناروغۍ تر ټولو زیاته ده. د لیکنې ځینې نورې برخې زما د انیسا اجمل نورو. رویټرز خبری ایجنسی لیکي د سویټزرلند د دوایانو یوې ادارې نوارتس ای جی ویلي دي پاکستان کې د قیمتونو په سر د لانجې له وجې د ټي بي ناروغۍ ضد دوایانې بندې کړې دي چې ورسره په هیواد کې د ټي بي دوایانو د کمښت له وجې اندېښنې زیاتې شوې دي. ایجنسی لیکي پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې په 5 نمبر راځي چې پکې د ټي بي ناروغۍ تر ټولو زیاته ده. د دوایانو قیمتونو په سر د لانجې په اړه ایجنسی لیکي دا مسأله په ځانګړې توګه د ټي بي ناروغۍ ضد دوایانو په برخه کې زیاته ده. د تجارت یوې ډلې فارما بیرو مشره عائشه حق وایي چې د ټي بي ناروغۍ ضد دوایانو جوړونکو په 300 لایسنس لرونکو ادارو کې د نوارتس په ګډون یوازې 4 ادارو سږ کال په پاکستان کې یادې دوایانې جوړې کړې دي. د روغتیا چارواکو ویلي د ټي بي ضد دوایانو کې د کمی مسأله د ټي بي ناروغۍ ضد صلاحیت کمول شي، ځکه چې په لسګونو زره ناروغانو ته به د علاج په دوران کې دوایانې بندې شي. د صحت نړیوالې ادارې په حواله د شاوخوا 190 میلیونه آبادی لرونکي هیواد پاکستان کې تقریبا 500,000 کسان هر کال د ټي بي پرنس اخته کیږي. د نوارتس ادارې ویان در مو دوهرتی ویلی دی نوارتس چې پاکستان کې د ټی بی پر ضد دوایانو کې شاوخوا 13% برخه پوره کوي د دې هڅه کوي چې په پاکستان کې خپل روزګار پر ځای وساتي. بل خو په پاکستان کې د ټی بی ضد پروګرام مشر اعجاز قدیر ویلی دی د ټی بی ضد دوایانې جوړونکې یوې ځایي ادارې شهزو زاکا هم د قیمتونو په سر د لانجې وجې په پاکستان کې په جزوي توګه خپل پیداوار بند کړی دی. اشانس د روغتیایي چارواکو ناروغانو په حواله لیکي د ټی بی ضد دوایانې په سرکاري روغتونونو کې موجودې وي او بیا د ټی بی د ناروغانو شاوخوا درېمه برخه په شخصي کلینیکونو تکیه کوي چېرته چې د ټی بی ضد دوایانې په مشکله راځي.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو اوس په خبر کې د مازیګر 5:30 بجې کې دونکو دي د شاین بنیرې نه بلند خبرونه وورو.
ټولنه مشه دې وخت مهم خبرونه په سواد کې د مېرمنو د حقونو لپاره کار کوونکي د اویکننګ په نوم یو ټولنه وایي په سواد ضلع کې د تیرې اونۍ په اوږدو کې اته مېرمنې د غیرت په نوم وژل شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پاکستان غږ کړی چې د غیرت په نوم د وژنو د ښځو پر ضد د جرمونو د بخښنې لړۍ دې ودرې. د سواد پولیس وایي تېره شپه د وسلوالو په یو برید کې 4 پولیس والا جوبل شوي دي. له پیښې وروسته پولیس او پوځ زیادې سیمې ته رسېدلې د برید ذمواري چا نه ده قبوله کړې. په کراچۍ کې ترهګرې د مخنیوي ځانګړې عدالت یو شمېر مخور سیاسي شخصیتونه د سېشنبې په ورځ جیل ته لېږلي دي. په اسلام آباد کې د انسیار ویان د دنیا اسلم خان مشال لري ته ویلي چې پرون د مری په بوربن کې د پاکستان افغانستان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې په رسمي ډول د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د شپږو نورو میاشتو پورې غځول شوې ده. په برلین کې د افغانستان سفیر حمید صدیق وایي دغه سړي هویت باید دقیق وکتل او څرګند شي چې په جرمني کې یو شمېر کسان په چاړه او تبر وهلي دي. په امریکا کې د ریپبلیکنز ګوند په رسمي ډول ډونالډ ټرمپ د هیواد د ولسمشرې د راتلونکي پړاو لپاره خپل نومان اعلان کړی دی. یو خصوصي پرایویټ ازری ټلویزیون وروسته لاغي له خبرونو ودرول شوی چې امریکایي میشت ترکی دنیا عالم فتح الله ګولین سره مرکه خبره کړي او د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی د خپل کابینې د شپږو وزیرانو استعفا قبول کړې.
لند خبرونه د شاین بنیری نوارې د لوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د احمد الله نوارو سره پاکستان سره رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
اکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د بردیر ډوګدره سیمه کې په ریموت کنټرول بمی چاودنه کې د امن کمیټۍ مشر خان محمد په شمول و کسان ووجلې شول. ورسپانه لیکي چې ترڅو په ملک کې د ترهګرۍ امکانات موجود وي تر هغې به دا قسمه پیښې رامخې ته کیږي چې له وجې به د اولس ژوند د مشکلاتو سره مخ وي. ورسپانه لیکي چې امنیتي ادارو له پکار دي چې د ترهګرۍ له وجې نیغ په نیغه متاثره کیدونکو سیمو ته خپل پام راواړوي او په بردیر پیښه کې وجلې شوي کسانو قاتلان دي معلوم کړي او سخت نه سخت سزا دی ورکړي. ورسپانه لیکي چې ترهګرو دا ثابت کړه چې دوی د امن دښمنان دي او د اسلام او انسانیت سره هیڅ مینه نه لري. نو ضرورت د دې خبرې ده چې په ملکی کچ استخباراتي معلوماتو تبادله سره سره د سفری لارو څارنه دی وکړي شي چې د ملک نه د هر قسمه ترهګرۍ خاتمه وکړي شي. آج ورسپانه خپل اداریا د بیرستر اویس شاه پر اخوشي کېدو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د پاکستان فوج ویان عاصم باجوا مطبوعاتو ته وویل چې د اویس شاه د خوشی کولو لپاره خصوصي اپریشن د شپې 2:30 بجې وکړه شو او کاروایي کې ډرایور په شمول درې وسلوال ووجلې شول. ورسپانه لیکي چې د فوز وینا تر مخه چې په فاټا کې حکومتي رټ قائم کړی شوی دی او که ضرب اعظم عملیات نه وکړي شوی نو د وسلوالو لپاره تګ را تګ به ډیر اسان وي. ورسپانه لیکي چې خیبر پختونخوا سره لګیدلې قبایلی سیمو کې حکومتي رټ بحالول وروسته انتظامیه لپکار دي چې په سیمو کې د بحالۍ کارونو سره سره ترقیاتي کارونه وکړي. د ترڅنګ د قبایلی سیمو لپاره چې کومه خصوصي کمیټي جوړه کړې شوې ده او هغې خپل سفارشات هم تیار کړي دي نو چې څومره زر کېدی شي قبایلی سیمو ته د یو حیثیت ورکړی شي چې په دې علاقو کې هم د ترقۍ لارې خلاصې شي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په تیرو څو کلونو کې دا قسمه پیښې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د زامنو سره هم رامخې ده شوې وي او د دواړو په راخوشي کېدو کې کلونه لګېدلي وو. نو دغه وجه ده چې د اویس شاه زر راخوشي کېدو په حق له هم خلکو زیاته تمه نه لرله، خو نهش ورځې وروستو د نوموړي راخوشي کول په یقیني توګه د امنیتي ادارو ښه کارکردګي ښایي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. مشال ریډیو تاسو اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونې زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. دا چې ډیوا ریډیو باندې کوم پروګرامونه او رپورټونه خپري هغه باره کې به هم موږ کوشش کو چې له ډیوی ریډیو سره اړیکه ټینګ کو او تاسو خبر کو چې هغې نن کومه ایجنډا لري. اوس ورسو د نړیوالو رسنو طرف ته رویټرز خبری ایجنس په یو لیکنه کې ویلي د پاکستان انتظامی چارواکو په هیواد کې د بجل شوي ماډلې کندیل بلوچ په عدالتي مقدمه کې د هغې له کورنۍ د دغه قتل د ملزم د بخلو حق اخیستی دی. بلخوا د ګارډین ورځپاڼې په یو لیکنه کې هغو انګیزو ته کتنه شوې چې ګواکې په کابل کې د میشتو بهرنیانو لپاره امنیتي خطرونه ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې د ملیحه میرزاده نورو.
رویټرز خبری ایجنسی د سرچینو له خلیلې کې پاکستانی انتظامیه د ټولنیزې میډیا وتلې چهرې کندیل بلوچ په کورنۍ په قانوني توګه بندیز لګولې چې داغې وژون کې رو بخي. د ایجنس په خبره په پاکستان کې د غیرت په نوم وژنې خلاف دا یو داسې ګام دی چې ډېر کم تر سترګو کېږي. د پولیسو یوې سرچینې ویلي چې د پنجاب حکومت دا کار ناممکن کړی چې د کندیل بلوچ کورنۍ د لور وژون کې زوی وبخي. ایجنس دا هغه قانوني نیمګړتیا بولي چې له امله په هیواد کې د غیرت په نوم وژنې بې له سزا ترسره کېږي. دا لا نه ده واضحه چې آیا د پنجاب حکومت له دې فیصلې سره به څه نتیجه کون اصلاحات وشي که څنګه. د غیرت په نوم وژنو خلاف هغه بل چې مقصد یې له کورنۍ د بخنې حق اخیستل دي، که څه هم پارلمان ته وړاندې شوی دی خو تر اوسه د منظوري فیصله نه ده شوې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په فروری میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وړاندې شوي بل منظوري تیزولو باندې به کار کوي، خو د بشري حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې په دې لړ کې تر اوسه هیڅ نه دي شوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي داسې یو تاثر دی چې ګواکې کابل کې حالات ورځ په ورځ خطرناکه کېږي. ورځپاڼه لیکي که څه هم استخباراتي چارواکي په هیواد کې د بهرنیانو د لادرکه کېدو په اړه اندېښمن دي، خو په اصل کې داسې نه ده چې لارې کوڅې له بهرنیانو ډکې دي، بلکې په دوی کې یو بهرنی هم نه تر سترګو کېږي. ورځپاڼه لیکي که څه هم په افغانستان کې په زرګونو سفارتکاران، بهرني سرتیري او نور کارکوونکي میشت دي، خو زیاتره په سخت امنیت او د دیوالونو تر شا له خلکو پناه ژوند کوي. د ورځپاڼې په خبره په افغانستان کې د میشتو بهرنیانو عام تاثر دی چې اوس مهال د دوی لپاره د کال 2001 راهیسې تر هر وخت زیات له ګواښه ډک حالات دي. ورځپاڼه یو مثال ورکوي چې یوه ناڅرګنده اروپایي سفارتخانه کې یوه شپه اهلکاران د ډزو په آوازونو پاسېدل او یوې خوندي کمرې ته یې منډه وهله. دغه اهلکاران چې یریدلی یو پکې ټوپک تیار ساتلی او یو بل یې ژړل. د هغوی په ګمان امنیتي کسان یې بهر په جګړه کې بوخت وو. وروسته بیا خبر شو چې په اصل کې هغه شپه افغانستان د کرکټ یو مهمه لوبه ګټلې وه او د ښار نیمې برخې د بریا خوشحالي منزله.
مشال ریډیو تاسو اور او د مشال ریډیو خبرونه اوریدونکو سم په پانا په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د پاکستان د انګریزي شبې ورځپاڼې ډان په ملک کې د جمهوری حکومت او پوځي واک په اړه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تاسو سرګندونې راغستی دي او په هغه یو اداریا لیکلې ده. د اداریې په یوې برخه کې راغلي چې عمران خان باید په دې پوه شي چې نه یوازې تاریخ ته غلط پلوه ګوري، بلکې د پخپله په ملک کې د جمهوری نظام په وړاندې د خطر په سترګه ورته خلک ګوري. نور تفصیل د بریوال کاکړ نه اورو.
ډان ورځپاڼه د ادارې په پیل کې لیکي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان نه یوازې یو ځل بیا روان حالات سم نه دي لوستي، بلکې وروستۍ تاریخ او د خلکو ارادې ته هم سمه کتنه نه ده کړې. عمران خان ادعا کړی چې کچیرې په پاکستان کې پوځ کودتا وکړي او وزیر اعظم نواز شریف له حکومت ګوښه کړي نو ولس به دا ګام ولمانځي. اداریه لیکي چې د عمران خان لخوا دا څرګندونې په دې هم حیرانوونکې دي چې هغه په کشمیر کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال خلکو ته د وینا پر مهال کړي دي. د ادارې په وینا د عمران خان اوس په سیاست کې خورا ډیر وخت وسو، نو دا به مناسب نه وي چې د هغه د دې څرګندونو په اړه داسې فکر وسي چې ګواکې د هغه دا مطلب نه و. ډان ورځپاڼه لیکي دا لومړی ځل نه دی بلکې په دې وروستیو کلونو کې عمران خان دې اوسنیو ته ورته ډېر جمهوریت ضد بیانونه هم ورکړی دی. اداریه زیاتوي عمران خان ته باید وویل سي چې هغه نه یوازې پر غلطه دی بلکې هغه په داسې څرګندونو ځان د جمهوري نظام په وړاندې د خطر په توګه رامنځته کوي. اداریه لیکي هیڅ یو سیاستوال ته باید دا اجازه نه وي چې د وینا له ازادۍ څخه د آئین، جمهوریت او ولس د خوښۍ خلاف استفاده وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د عمران خان دا خبره هم سمه نه ده چې ګواکې د عراق صدام حسین، د مصر حسنی مبارک او د لیبیا معمر قذافي له دې کبله له واک لرې کړل سوي وو چې د خلکو ملاتړ یې له لاسه ورکړی و. اداریه لیکي که دا ومنل سي هم چې دا درې واړه ستونزمن مشران وو خو بیا هم د هغوی د لرې کېدو بېلابېل لاملونه وو. خو ورځپاڼه پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف ته په اشاره لیکي چې نوموړی نه یوازې په جمهوری توګه ټاکل سوی دی بلکې دا هیڅ هڅه یې هم نه ده کړې چې آئین تر پښو لاندې کړي.
دا بریوال کاکړ اوریدونکو د امریکا د ریپبلیکن ګوند ملي کنونشن کې دا وخت را سره د امریکا نه زموږ همکار د ډیوا ریډیو خبریال عالمگیر د ټلیفون په کرخه دی. عالمگیر، که تاسو زما غږ اورئ نو دا راته ووایئ لکه څنګه چې د ریپبلیکن ګوند لخوا ډونلډ ټرمپ د انتخاباتو لپاره کاندید ونومل هغه منتخب شو، دغسې بیا لکه هلته چې دا کوم ملي کنونشن روان دی، په دې اړه تاسو سم تازه معلومات لرئ؟
نواب حجی تاسو سلامونه او د مشال ریډیو اوریدونکو ته هم ډېر سلامونه. بالکل تاسو ښه راځي. د کنونشن په حق لبانې چې کوم تاسو پوښتنه، نو دا کنونشن څلور ورځې روان دی. پرونه دویم ورځ وه، ډېر مهم ورځ وه، او نن چې کوم دین د دې دریم ورځ ده. زه به درته د پرونۍ ورځ حال هم ووایم او نن به هم درته ووایم چې څه زمونږ اوریدونکي توقع کولی شي چې نن به څه کېږي. پرونۍ چې کوم ورځ وه د کنونشن، دا پرون ابل ورځ نه چې شروع شوی دی کنونشن، نن لکه څنګه ما تاسو ته وویل دریم ورځ ده. نو پرونۍ چې کوم ورځ وه ډېره زیاته مهمه وه او ډېره لانجمنه هم وه. د ورځې شروع د ډونلډ ټرمپ د کور ودانې، د ملانیا ټرمپ د وینا د لانجې نه شوه. هغې په لومړی ورځ چې کومه وینا کړې وه، نو د هغې نه داسې هغې په هکله دا ویلې کېدل چې دا د کال 2008 د میرمن مشل اوباما د تقریر یا د وینا نه ځینې برخې په دې کې نیغ په نیغه اخیستل شوی. پلیجرزم یو ټکی د دې لپاره دلته په دې میډیا کې استعمالېږي، نقل ورته مونږ ویلی شو. نو د هغې هغه لانجه داسې وه چې د هغې سوری پروت و په پرونۍ ټوله ورځ باندې. خو خیر، بیا هم چې وروسته دستوري شروع شوې، نو پرون ورځ کې بیا مهمه دا وه چې د ریپبلیکن پارټۍ چې کوم ډیلیګیټس راغلي وو د 50 ایالتونو نه، نو هغې ښاغلي ټرمپ ته باقاعده کاندید توب اوس پاره د ریپبلیکن پارټۍ، او دغه شانتې ریپبلیکن پارټۍ باقاعده کاندید د ډونلډ ټرمپ په اوس په کال 2018 نه نومبر په میاشت کې ریپبلیکن پارټۍ په ټیکټ باندې د ډیموکرات پارټۍ کاندید ته مخامخېږي. دغه خوا بیا راغې نه پس چې کومې ویناوې وشوې، نو پرون 3 دروازې وو میک امریکا ورک اګین چې امریکا کې د روزګار خبره کېده. د لومړۍ ورځ باندې خبرې وانه، خو په ترهګرۍ او په امنیت او په چې کوم مهاجرت په هغې باندې خبرې وې. خو پرون ورځ داسې لګېده چې په کنونشن کې لګړې ګړې وو د مشرانو نه او د وینا کوونکو نه. د هغې نه دروازې هغه تیم خطا او د امریکا کې د بېروزګارۍ او د روزګار خبره به کېده. په ماښامنۍ چې څونه ویناوې وې، نو هغه زیاتره بیا د هغې نښه هغه میرمن هیلری کلینټن باندې تنقید اړخته شوه. او بیا داسې لګېده چې څومره هم د ریپبلیکن پارټۍ مشران رالل، نو د هغې ټولو مخ میرمن کلینټن باندې او تنقید اړخته و. نن د کنونشن دریم ورځ ده، او په نن ورځ کې مهم داری چې د امریکا د ریپبلیکن پارټۍ چې کومه ده د هغې نائب صدر چې کوم دپاره د مایک پینس نوم تجویز شوی دی، هغه باقاعده خپل کاندیدتوب مني او راضي به او د هغې په حقله باندې به وینا کوي. یو دا ډېره غټه خبره. دویم کتل به اوس دای په ریپبلیکن پارټي تقسیم ښکاري. په یو به کې دننه دا مونږ د کنونشن په فلور باندې په لومړۍ ورځ هم ولیدل، په دویم ورځ باندې هم ولیدل. ډیلیګیټس یو بل سره سر نه خوځي، دغه شانتې یو بل پسې چیغې سورې نارې هم وي. نو نن به کتل دای چې ټیډ کروز کوم چې د ټیکساس نه سنیټر دی، هغه به نن په فلور باندې وینا کوي. نو د هغه وینا ته به کتلي چې دوی څه کوي او د ښاغلي ټرمپ سونه مرستې اعلان کوي، ځکه چې د هغه طرف نه پورې د ده کاندیدتوب نه دی منلی.
سمه ده ډیره مننه عالمگیر د معلوماتو را کولو. اوریدونکو تاسو د ډیوا ریډیو خبریال عالمگیر نه اوریدل چې د امریکا ریپبلیکن ګوند ملي کنونشن روان دی. د مشال ریډیو خبرونه به دوام لري.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته د عوامي نېشنل ګوند ستر سکتر میا افتخار حسین غوښتنه کړې ده چې په هدفي بریدونو کې د وژل شوو کسانو په اړه د پلټنو لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړ کړي. د مشال ریډیو د خبریال او زموږ همکار شاهین بنیری سره د خبرو په وخت نوموړي زیاته کړې ده چې تر اوسه د عوامي نېشنل ګوند له زرو زیات مشران غړي په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. نوموړي زیاتوي،
ډېر افسوس والا خبره ده. مونږ خو لکه تاسو خپله سوچ کوي چې مونږ خو دغه قرباني ورکړه چې د الیکشن وخت رالو یا نورو خلکو مطلب چې سیاست کولو خپل حکومتونو ته تلل. مونږ چې حکومت کې رانلو د دهشتګردۍ په وجه چې کوم دی دوی مونږ له یو سزا راکړه، نو مونږ هغه ریزلټ هم تسلیم کړو. لکه په دې لحاظ هم تسلیم کړو چې یاره مونږ دا مرحله داسې ده چې دا په دې طریقه باندې تیرول غواړي. نو مونږ خو د مطلب د اقتدار سیاست نه کوو، بلکې د امن او ورورولۍ او عدم تشدد سیاست کوو. په دې بنیاد زموار خو نیغ په نیغه حکومت داسې دی چې زموږ وخت کې دماتې شوي دي، زموږ وخت کې پردي خلک په مطلب د ایل پي نه علاوه خلک شهیدان شوي دي، فوجیان شوي دي، پولیس شوي. مونږ هر یو د تلو، مونږ به ان کولو، مونږ به د حکومت په سطح باندې هغه دهشتګردي ګڼله، هغه به مطلب سرکاري سطح باندې تسلیمولو، هغوی به هم کمپنسیټ کولو، او باقاعده به هم دهشتګردو ته باقاعده وي چې مونږ به دې سره وسلې نه ختمېږي. زموږ زر کسان شهیدان شو په دې دوران کې چې زموږ حکومت ختم شوی دی. سنګل کس چې کوم دی، سنګل نه تحقیقات شوي دي، نه حکومتي سړی تللی دی، نه په سرکاري سطح باندې مطلب تقسیم کړی دی. او تر دې ورځې پورې چې دا نن د شعیب خان مطلب چې د شهادت خبره ده، نو تر دې پورې چې کوم دی سرکاري سطح باندې نه څوک راغلی دی، نه چې کوم دی ریکګنایز کوي.
مثلا په دې کې پوښتنه دا ده چې فرض کړئ ریاست تپوس نه کوي، د بشري حقوقو ادارې تپوس نه کوي، نو بیا د پارټۍ سره ستراتیژي څه ده؟ د خلکو د تپوس پوښتنه پارټۍ څنګه کوي؟ لکه پارټۍ سره څه لار شته؟
ګوره تاسو خپل سوچ کوي چې په یو ځای کې دنیا ته ځای چغې وامه، دنیا تپوس نشي کولی، دلته ادارې تپوس نشي کولی. خو خپل دا خدا سره ده لکه چې زخمي سړي ته سړی وایي چې یاره ډاکټر د علاج نه کوي، څه به د زخم سره څه کوي؟ چې ډاکټر علاج نه کوي خو زخم بس ښه شي کنه. زه خو انډر اټیک یم، اوس زه خو ستراتیژي خپرولې داشم چې زه به ځان بچ کوم، په طریقه او بچ کوم. خو دا چې زه به اوس ټوپک رالم، دا زموږ نظر نه دی، دا زموږ سوچ نه دی. مونږ عدم تشدد خلک یو، مونږ امن غواړو، دا د امن دښمنان دي. مونږ عدم تشدد غواړو، دا تشدد خلک دي. خو که دنیا زموږ تپوس نه کوي او د امن قوتونه زما تپوس نه کوي، نو تاسو سوچ وکړئ چې د دې انجام به څه وي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
شي. افغانان څو غواړي؟ به شک چې غواړي.
ډېره سخت روانه تیره، یا هر څه کې
یو څه په لومړي سر کې د ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو را د مینا وړاندې مو د عوامي نېشنل ګوند یو مخکه غړي میا افتخار حسین مرکه اوریدلا. اوس ورسو د یو بل ریپورت طرف ته. په خبرې جنسه کې د صحت محکمې چارواکي وایي د پشکال موسم راتلو سره په سیمه کې د لشمینیا او ملیریا ناروغي زیاتې شوې دي او دا مهال ګڼ شمېر ماشومان په روغتونونو کې داخل دي. چارواکي وایي چې دا مهال د یادو ناروغو د مخنیوي لپاره په روغتون کې ستنې ختمې شوې دي. بلخوا د خبرې جنسه ځینو اوسیدونکو پرون مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومتي چارواکي دي د لشمینیا او ملیریا ناروغو ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې ریپورت کې.
د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي او ځایي اوسیدونکي وایي چې په شکال کې د خیبر ایجنسی په لرې پرتو برخو کې د لشمینیا ملیریا ناروغۍ زیاتې شوې دي. په جمرود سیول روغتون کې د لشمینیا او ملیریا د مخنیوي څانګې چارواکي وایي چې لشمینیا او ملیریا نه په لسګونه ماشومان متاثره شوي دي او دلته د علاج لپاره راوړل کیږي. رحمان شیر پریدی چې جمرود لشمینیا او ملیریا د مخنیوي مرکز ته د لشمینیا متاثر شوی ماشوم د علاج لپاره راوړی مشال ریډیو ته وایي.
دغه ماشوم در سره حمزلای نامه د ماور یاره دی. میا سیدم زیات شوی دی چې بیخی هر څوک خراب کړی دی. حکومت لا دا په کار دی چې موږ سره څه هیلپ وکړي، میچر دانې ته دوایي هغه استعمال کړي دغه میا سی ورک شي.
او یو بل تن اسحاق کوکی خیل وایي چې ملیریا هم زیاته شوې ده او د دوه زوی ترې متاثر شوی دی.
ملیریا خو چې موږ ټیسټ کوو چې ملیریا چې ټیسټ کوو ملیریا ماشومان ناروغه دی. ملیریا تیزه چلیگی دا دریم زل دیجی رزی ببانیم یاش دواد فیکس ما یاش دواد پی رزی زوائی میده نو نم چردانه سیستم شده و نشایشده بس دا غیه و بوتا جرل را بلو جی دا ببانیم یاش جاریو ساتا و
د خیبر جنسی په جمرود کې د لشمینیا او ملیریا د مخنیوي څانګې انشارج اسرار الله بیا وایي چې دغه ناروغۍ زیاتې شوي خو دوی هڅه کوي چې مخنیوی یې وکړي.
لشمینیا موږ سره په دې اوړي کې زیاته ده او هغه د وجه همدا یو د موږ سره بجلیانې نشته. دې ځای کې فوکس پرې اوس موږ کو جمرود اسپتال والا کړی اوس لنډې کوتل والا شروع هغې کوي. په اسپتال کې کم سے کم 15-20 ورځې میاشت دې پورې کېږي چې دا ستنې ختمې شوې دي. موږ خپل ډیپټي ډایرکټر صاحب ته لی دی وینا کړی دا برک درخواست ور کړی دی زمونږ زمونږ سرجن صاحب هم ورته وینا کړی دا ان شاء الله دی ورځنی مافته کې برای شي.
د خیبر ایجنسی خلک غوښتنه کوي چې باید د دوه ناروغیو د مخنیوي لپاره دی کوټلی ګامونه پورته کړی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
پاوکم یو لس بجو
تان دی هلی
پاوکم دو بجو
د مشال پنو
په اته منټه د پاسا دو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پاوکم سلورو بجو
هارون بچا هنری غړې
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
مشال ریډیو تاسو سره د شمالي وزیرستان کډوال وای چې ټولر وس په قطارونو کې تیر کړی خو بیا هم ورته حکومتي چارواکي خوراکي توکي یا راشن نه ورکوي. دی وای چې کچر ته خوراک په دوو پرچو باندې راوغست نو بیا یې واپس ترې کړی. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورت کې.
د شمالي وزیرستان کډوال وای خپل حق په مینتونو اخلي او د ډومیل بنو راشن سنټر کې ورته په قطارونو کې ورسته راکړي چې د پلار زوی او ورونو راشن یو بل ته نه ورکوي. دوی وایي چې خاندان کې درې یا څلور پرچو باندې ورته یوازې په یوه یا دوه پرچې باندې راشن په مشکله ورکړي. ډومیل تری راشن سنټر ته د لرې لرې ځایونو نه راغلي کډوالو په دې اړه مشال ته وویل.
نیوز محمد منوم دای نارت وزیرستان منظرخل سره تعلق لرم. 15 شپږ شپږ پرچی وی په دا کې مشته نن دوه پرچی شي مشته لره لره ځای نه روشي په مشته باندې زیتای دوه شپږ زیته وځي. دا مې د ورر پرچا دو دا ریکارډ زته تا شایو دا د مو سره په دا غره شل مندر نه کین سره غړلې کاغه ثبوت یې سره شتا پرچا شتا او اوریجنل شناختی کارت یې شتا سره دا شناختی کارت دی اوریجنل مو تا وی چې دا پرچا کین شول چې دا باندې را شون تا نه شو خوستای.
قدرت خلق منوم دا دا دې کړه چې میډر سی دا میز خپل حق ترسی جی ما خپل د زن پر چاوی کده زایمی کده پلورمی کده وررمی وی دا میز خپل حق غوړی میش پته نه چی یای واپر چا دو یاد واچ سنا پرچی دی میز خپل حق جوړی دا د میشتا صحیح رکوی دا دی ته وی دا چی واده ته دوی ته کو دا درما نه دتا کو
د منو محمد دا او د میرل ډیویژن سره تعلق لارم. پرچی میشتا دوی وکو بیا ته وی چی صبر وسه یا میشتا پلایم سے بیا وسه بیا چی سټم ما میشتا لاین ته زنه وتر سی خوی بیا پابوند یا اوریدر بوند ته راسی یا سبوتا په میش بوند اوریدر وسه پخپل رشن پخپل حق پر میزلی لا وی داغه بریر بیر سره او یا د فلور پرچی کی می حق موجود وی سره میش دا غوډی چی میشتا کیم د خپل پرچی دی میشتا خپل پرچی پخپل بوند کو
کلامو چی په دی اړه د رشن سنټر مشر روح الامی نو پختل نو دوی وویل دوی تا د خبرانه هدایت شوی نو مجبور دی چې لګراشن ورکړي او نور واپس ولېږي.
دا خلک میز ویني میز تاسو یو ایس او پی زو ته ای د ډبلیو ایف پی طرف نه میز افالو کوي میز تاسو نه کی ماډر دای چې تاسو په 2% او 1.5% ودا کوي میز خپل زړه غوړي چې میز خلک سره کو اپریشن وږي کچیر میز دا رولز فالو نه کړل بیا میز د برا خپل د نکاري د برا غادای میز مجبوری د میز مخه دا غفلو کوي د میز مشرون دی میز سره بجنه کې قدر دای او چې میز د کی ماډر د پوسن میز ام مست فالو کوي.
دراشن سنټر مشران دا هم ویل پلو افسرانو نه ورته دا هم ویلی شوی چې نرینا او زنانا چې په نامه رجستریشن وی نو راشن ته به هر کس په خپل راضی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د عمر دراز وزیر رپورٹ مو اوریده. د پښتو اردو ډرامو نامتو هنرمند جمال شاه وایي هیله لري چې راتلونکي فلم باید د بد امنۍ پوځي عملیاتو ځپل شوو پښتنو حال نړۍ ته ښکاره کړي. د جمال شاه نوی فلم بدل یا ریونج آف د ورتلس نومیږي او په 28 جولای به په سینماګانو کې خپور شي. له نوموړي سره مې د مرکې پر مهال د دې فلم په اړه خبرې کړې دي او په سر کې مې ترې پوښتلي چې د دې فلم کیسه د څه په اړه ده. نو جمال شاه په جواب کې وایي
دا به خدای کول په بهشتن تاریخ ریلیز کیږي. سٹوری د سوات په انسرجنسی باندې ده. سوات انسرجنسی چې کوم وخت طالبان په سوات باندې قابض وو دا هغه زمانې کیسې دي او څه هغه ما راټولې کړې دي.
نو سٹوری کې لکه ستاسو زیاتره فوکس چا څوک دي؟
پس منظر دا په زمانه کې چې ګورمنټ په طالبانو کې د صوفی احمد په ذریعه خبرې اترې روانې وي هغه دي او بیا په آخر کې هغه د دې ټاکس چې ختم شي په آخر کې بیا آرمی راشي او اصل دغه څه دی فوکس څه دی د خلکو په کیسو دی چې دا دوران چې د خلکو سره څه شوي په هغه باندې دا فلم.
او نوم د دې صرف بدل دی؟
یو وخت دا فلم په پښتو کې جوړو په زمانه کې ما نوم یې شو د خصمان بدل او بیا په پښتو کې نه شو جوړ. نو د دې انګریزي ترانسلیشن چې یو هغه زیاته مشهور شوی وو ریونج آف د ورتلس. فلحال نوم مطلب ښکار نوم چې دی ریونج آف د ورتلس دی ترجمه یې بدل دی.
او دا به صرف په پاکستان کې ریلیز کیږي که تاسو اراده لرئ چې نور ملکونو کې؟
نه لومړی ځل خو به ټول پاکستان کې وي دا هغه پسته به په نورو ملکونو کې انشاءالله دا ریلیز وو.
چې ما یو خبر کې کتل چې دی کې تاسو هغه خلک راغستې دي چې کوم د فوجی آپریشن په وخت کې په سواد کې پاتې شوی وو دغه سیمې نه نور راوتی. نو دا هم دغه څه ده؟
دا د آپریشن کیسه څه ده؟ د آپریشن د اول کیسه ده. آپریشن خو په آخر کې دغه څه دا خلکو خپل مبارزې کړې وي خپل قربانیانې ورکړې وي دا بعد فوج.
او دا فلم تقریبا لکه تاسو څومره وخت کې څومره موده کې جوړ کړی دی او په کومو کومو علاقو کې جوړ کړی؟
دا مشټوله په سواد کې شوټ کړی دی. دې باندې د عاشقو په شوټینګ تقریبا 15 ورځې لګولې وې. اډیټینګ دا هم په 2 میاشتې کې وو خو په منځ کې یو ډېر لوی اکسیډنټ وشو دا ټوله د غایه ضایع شو. موږ چې کوم اډیټ کړی وو فلم چې مو کمپلیټ کړی وو ټیکنیکل وجوهات د وجې بیا مو بېرته د نوي سره اډیټ کړی ګریډینګ او پوسټ پروډکشن ټوله نو په دې تقریبا د کال نه زیات ولګېدو.
او بل لکه ستاسو سوچ څنګه پیدا شو د دې فلم طرف ته د دې کیسې طرف ته؟
پښتنو مسایل څه زما ډېر په خوانه توجه ده چې د افغانستان د شر شروع کېدو د هغه زمانه 2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات دغه د طالبانو زمانه باندې. نو هغه دوران ما خلک ولید خبرې اترې مو وکړ نو زما په ځین کې دارا لسی په دې فلم جوړو. دا زما خپل فیصله چا ماته نه دی ویلي نه دا فنډډ دی نه ایجنډا سپکشي.
تاسو د هنرمند او د لیکوال جمال شاه مرکه اوریدله. اوریدونکو اوس په د خبرونې په اخره کې یو ځل بیا د شاین بنیري نه لنډ خبرونه واورو.
ستاسو مشر دی وخت مهم خبرونه. په سواد کې د میرمنو د خون لپاره کارکونکو د اویکننګ په نوم یو ټول نوایي په سواد ضلع کې د تیری ونې په اوږدو کې اته میرمنې د غیرت په نوم وژل شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل پاکستان غږ کوي چې د غیرت په نوم د وژنو او د ښځو پر ضد د جرمونو د بخښنې لړۍ دی ودري. د سواد پولیس وایي 13 د وسلوالو په یو برید کې 100 پولیس والا جوبل شوي دي. دا پیښه د سواد د مټې تحصیل په کلاکوټ سیمه کې مخې ته راغلې ده. په کراچۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي ځانګړي عدالت یو شمېر مخور سیاسي شخصیتونه د شنبه په ورځ جیل ته لیږلی دي. په اسلام آباد کې د سیارویان دی دنیا اسلام خان مشال ته ویلي چې پرون د مری په بوربند کې د پاکستان، افغانستان او یو این ایچ سی آر د ادارې ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې په رسمي ډول د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده تر نورو شپږو میاشتو غځول شوې ده. په برلین کې د افغانستان سفیر حمید صدیق وایي دغه سړي هویت باید دقیق وکتل او څرګند شي چې په جرمني کې یو شمېر کسان په چاړه او تبر وهلي وو. په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند په رسمي ډول ډونلډ ټرمپ د دغه هیواد د ولسمشرۍ د راتلونکي پړاو لپاره خپل نومان اعلان کړی دی. په اوهایو کې پرون د ګوند استازو د کنوینشن نه پس دغه اعلان مخې ته راغلو اټکل دی چې ډونلډ ټرمپ به د جولای په 20مه د خپلې وینا په ترڅ کې د ریپبلیکن ګوند لخوا دا وړاندیز په رسمي توګه قبول کړي. یو خصوصي آذری ټلویزیون وروسته لاغې له خبرونو درول شوی چې امریکایي میشتي ترکی دینی عالم فتح الله ګولین سره مرکه خبره کړې. د ټلویزیون د بندولو لامل دا ښودل شوی چې د دې مرکې په خبرولو سره د باکو او انقره ترمنځ ستراتیژیکي اړیکې خرابېدلې شي. او د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د خپل کابینې د شپږو وزیرانو استعفا قبوله کړې ده. د استعفاګانو دغه پروسه د هغه العبادی د یو میاشتنۍ هڅې وروسته مخې ته راغلې چې په ترڅ کې د غوښتل اوسنۍ کابینه پر بې پلو ټیکنوکریټانو بدله کړي.
لړ خبرونه هم د شاین بنیری نوارې د لاریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو ویان د شاین بنیری او تکنیکی همکار اسحاق امیری درنا سره د ټولو همکارانو اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.